السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چدا او راتلون کې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم نن دو شنبه د 1400 هجری المریس کال د اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست ل 14 سره برابر ده شمشاد زدران د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي افغان حکومت وی وروستیو جګړو او تاوتریخوالي لسګونه زره کسان بې ځای کړي دي د لوی جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې مرکز پرون 15 لوړدبه پوځي افسران محاکمه کړل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د فاریاب ولایت د خورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه دغلته د دولت 2 وسلوال مخالفان وژلي او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوند په ځینو مشخصو قضیو کې د مرګ سزا پای ته ورسوله د خبرونو تفصیل د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي د غورماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی په بلخ کې د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي مسؤول نصرت الله جمشیدی بیا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غورماچ د بشپړې تصفیې ترتیبات نیول شوي دي
هوایی ملاتړ برابر سوی غورماچ ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلی هلته مو پوځي عملیات روان دي د هوایی حملو او وسلوالو نشتو له کبله شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي
ښاغلی جمشیدی ویل چې په وژل شو کې د وسلوالو طالبانو په نوم قمانده په نوم ولسوال حاجی عبدالرحیم چې په لالا مشهور هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت 2 وسلوال مخالفان وشل شوي دي د والی وایان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې چې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ نور وسلوال ټپیان دي
په دغو پوځي عملیاتو کې 10 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل سوي او 15 تنه نور یې ټپیان سوي دي
د سرپل چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډیره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي دي لا هم دوام لري په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلوګرامه تریاک ونیول د لوګر د والی وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخ ولسوالۍ په ډبر سیمه کې وکړل شل چې دغه نشې مواد ونیسي د لوګر د والی وان وی د تریاکو د قاچاق امران تختیدلی خو د منډول لپاره پلټنې پیل شوې دي خبرونه له ازادي راډیو اورای د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله دا پرمختګ دی ته زمینه برابروي چې په زرګونو کسانو د اعدام سزا عملی نشي د مخدر موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول د پارلمان د ویب سایټ او د اسنا خبری اژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر لخوا تصویب شي په نوي قانون کې اواز د مخدر موادو اړوندو اختطافونو د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامو هیروینو په قاچاق محکوم شوي دي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي پوځ وایي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وشل شوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي پټاګه کړي د اماق په پاڼه چې دایښ ټلې پورې اړوند خبرونه نشروي وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته ده د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وشل شوي دي که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر ښار موصل زیاته برخه له دایښ برتنی ولی خو دا ډله لا هم د موصل په لویدیس کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خویدو سبب شوی چې لوی غونډۍ څخه ژورې درې ته د دوو مسافرونکو بسونو د اوختو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو، ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي چې ځمکه ورباندې وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلي چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي ماموران هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندې سیمه کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انوشا ګوپتا وویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وایي وروستیو جګړو او تاوتریخوالي زرګونه کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د جرمونو اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمیر بې ځای شوي کسان له سختو ستونزو سره ټکوي.
چیزی که باشد ما این روز نیاز داریم. خودی من مادم مریض
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د دې ورسو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزن ضد سرتاسري کمپاین پایل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي چارواکي ویل شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. د نورو ریپورټونو سربیره د خبري مجلې په پای کې د هر کله په شان د ژوند رنگونه خبريږي.
خدا اسکر منگا پازابی آغم پدی زوری چی بیا منگ تا حق راکی آغم منگ نها گواڑی آفتا که دونیم سو رپی وی راکی
آزادی راڈیو پا اف ام سل اشاریه 15 سپا پا کابل او دا افغانستان پا طولو لوی خارونو که دا سهار لون دا ما خام ترو بچو پوری پا صفا دول او ری دلشایی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شو کورنیو شمیر تر 28,000 اوخته دی. د دې وزارت په خبره زیات کورنۍ روان میاش په سرپل ولایت کې د ناامنیو او تاوتریخوالي له کبله بیزې شوې دي. ملګرو ملتونو هم ویلي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو له کبله بیزې شوې دي. د دې موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه حده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسېدنې عمومي رئیس مهر خدا صبر د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه آزادی رادیو تو ویل
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کال له حمل میاشتې تر اوسه بې ځای سوي دي. د سروې لمخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې ناامنۍ د 400 نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځای سوي کورنیو شمیر 21,000 شولی وو. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي.
یو چیزی اوردن نتونستیم، دم خود اوردیم، تا یک قد کالا آمدیم. چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم، طرف داریم، کمکی. همین بچه های می تا یک قد کالا آمده، دیگه هیچ چیزی نیست.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څنګ مشرې ریبا کا تاوریز تیره سه‌شنبه په کابل کې یو غونډه ته ویلې و افغانستان د نړۍ په سطح دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
د سالم محمد صالح په راپور کې مو واردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شو کورنیو شمیر تر 28,000 هم اوخته دی. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد مبارزې د ادنی مرکز په ابتدایي محکمه کې د یک شنبه پورز د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. د دې مرکز د ابتدایي محکمې رئیس د ګمرل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورونو د مدافع وکیلانو له د تورونو د مدافع وکیلانو له توضیحات وروسته یو جنرال د پنځه او بل د درې کلونو بند په سزا محکوم کړل او درې ډګروالانو ته براءت ورکړه. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثناء جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروایي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راه کړل. دوی د یک شنبه په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د څېړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بویل من قضایی پلاوه تو دگر جنرال محمد معین فقیر د جزا د قانون د 155 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او درې میاشتو تنفیزی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګه مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لک او نهه نوي زره 155 افغانیو په ورکړه محکوم کړی.
محکوم نمودیم.
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوان د 215 قولي وردو په خوانې قومندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قومندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمد زی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمه جنرال فضل الرحمن د درې کلونو او دوه میاشتو په تنفیزي بند او د 3 میلیون افغانیو په ورکړه محکوم او درې ډګروالان بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوي د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړ پوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړ پوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنیو یو لامل اداري فساد دی او که حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې ادمي ارګانونه واک اختیار پیدا کړي او د دې پیښې په څېر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به په حکومت باندې د ولس اعتبار هم راژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظم غوښتنه همدا ده چې بې د استثنا نه په ټولو مجرمینو باندې که هم افغانان او که د حکومت چارواکي وي د استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت دې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې پرون د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د ازادي رادیو خبرونه خبرونه او مستقیم یعنی ژوندۍ پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام یا ډاٹ اورګ اوریدل شي. له نوریا نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سٹارس اینڈ سٹرائپس خپرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جکپور قمندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پوز د ایکشن بی پورس په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په برید کې د وژل شو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څانګې یو بل ګزار دی او زیاته کړې ده چې هغه لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره دی. د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. واشنگتن پوست ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤلې پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ایتلافونه او ډلې راټوکېدلي چې د اصلاحاتو په ګډون ښې اجنډا ولري. خو د مشرانو ترکیب یې داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولی. د دغو ډلو ځینې مشران یې د قومي ملیشو پخواني قمندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونیستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغه نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي، خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگتن پوست په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلې. خبري مجلې په دوام کې دا هم وروي چې امریکایي چارواکي وایي له شمالي کوریا سره اوس مهال د جګړې امکانات کم دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو غسن ضد سرتاسری کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د دې کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 50 کلونو نه ښکته شاوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې ده چې د پولیو کمپاین په پلي کېدو کې به د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سره لازم مرسته وکړي. ناجی صاحبای او په دې اړه جزئیات.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 50 تر 90 زور پورې ماشومان چې له واکسینه پات کیږي. دا هغه ماشومان چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. کچېری موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسیدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د پنځو کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د کوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. 2 تر 5 پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یانه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو په خیل منځتللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا ناچی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټولو هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګوزن ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او رید افغانستان دفاع وزارت سرپرست پرون پا کندهار کول چه وصلوالو پا دروشت ولیتونو که جگره پیل کرده چلی دی جمله نه ولیتونو پا سخت جگره که حکیل دی. دا تورن جنرال طارق شاه بهرامی سره کندهار تا پا دی سفر که دا ملی امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملگره و دا افغانستان دفاع وزارت سرپرست تورن جنرال طارق شاه بهرامی د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو په سرتیرو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره ویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاخ ماتون کې جواب ورکړ شوی دی. تورن جنرال بهرامی چې په 215 قلو اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کوله ویل چې دا مهال وسلوالو طالبانو په 3 ولایتونو کې جګړه پیل کړې ده. د ملي دفاع سرپرست د غراس په خپلو خبرو کې د افغان پوسټ د بنیاد کې دوه ژمنه هم وکړه. د ویل د ملي اول حکومت د وداسي اردو جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساد خالی وي او اهل کسان پکې وکمرل شي. اوس هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکېچ موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي چارواکي ویل شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د کومې جګړې احتمال د یوې لسیزې مخکې په نسبت زیات دی. پدیر سالی محمد سالی رپورٹ برابر کرے.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسٹر کڅ هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هر شخړه د مخنیوي وړ ده. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاسترزنی نسی کښېناستی چې شمالی کوریا دی داسې بین القارایي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سرو کې لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسټر وویل موږ که څه هم د تېرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې، خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. ده وویل د ټرمپ اداره کاړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بل خو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ له سمدستي پیښیدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لوري کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښیږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هر ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی و. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي د شمالي کوریا پاوز د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
د هم دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د غورماچ ولسوال عبدالوافق ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د دې ولسوالۍ مرکز تر واک لاندې راوستی دی. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د سیاد ولسوالۍ په ګډون په ځینو سیمو کې د دولت 23 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خوېدو سبب شوي چې له عمله له یوې غونډۍ څخه ژورې کندې ته د دوو مسافرونکو بسونو د اوختو په نتیجه کې 15 سروي کسان مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم شمس الرحمن پوشی دغلته دویم چرای کی شوکیز لرو پوشی.
کوم شان خرڅوي؟
زه د موبایلونو دا کور چارچر دا گوشه کی خرڅوم.
نن سبا خلق موبایل نه ډیر استعمالوي دا شان هم ډیر خرڅيږي.
او دا شان ډیر خرڅيږي خود د سدا شکر الحمدلله درې سو دو سو دنیم سو پاتې کیږي شکر پہ کاغو خدا اسکر مونږ پازابې نور مونږ سو
نو اسکر مولې زوروي
هغه په دې زورې چې مونږ ته حق راکې هغه مونږ نه حق واړی هفته کې دنیم سو روپې وې راکې مونږ په هفته کې دنیم سو روپې ګټې نه شو دا بازارو ګورې سوق نشته د کلار د غلطه ولاړو نو چې شه مونږ وکړو کوم شرط لا شو مشر وای پوښي حق ورکې نور مونږ چیرې لاړ شو
د څه شي حق یې کله چې تا تر راځي وای چې حق راکا تا ورته ویل دي چې د څه شي حق درکم
هغه ما ته ویل پوښي چې دلته کینې کنه دی جی حق مونږ تراکا مونږ وته کدا چې خود دولت دا نور ته ته مونږ نه چې شي حق واړو تا تا نه دا حق واړو چې دلته کینې پوښي مونږ دی جی حق در نه واړو مونږ ونه مروډو خپل کړو همدا غلطه اوس بوټي مونږ ته بوټي جیا نه کاغلی دی یار سړی دی یو یو ونه راوړي مونږ وضو په انتفاق پوښ یو لاس نه پر جیو جی کی ګزو یو درې سلور ونه راوړو دلته کرو چې د مونږ وطن په ګلو ګلزار معلوم شو خو دی بیا هم راځي مونږ غلې مونږ نو چیر منډلا منډي وو چیر لاړ شو.
کوم ورځ ډیر خوشاله په خپل کار کې
والا درته وای مونږ خو په کار کې همدغه ورځ هم خوشحاله یار ورځ خوشحاله خو خوشحاله په جمعې کې یو ځکه جمعې غونډ بیکار یي غونډ راوځي بازار ته یو شی نه یو شی اخلي او په دې ورځو کې خدا د تشت ګل ناسي کور کې کور ته چې څه کار دې کړی یو روپۍ نه به ته لاغت باندې به ته کوي
کاینه کا ډیر غټه یې سکور ته بیا دې تشویقوي
او چې کوم وی زمونږ ته وای دا تا ما نشته شي کله زیات راوړې کورا کوم وته هم کله اسکر په منډو ما چې ځکه کوم راوړ کا اسکر په منډو وانه چې پوه شي ډیر راوړ
کور کې څو درته وای چې ولې دې پیسې کوم راوړې
ولا کور کې هم دا اول می پلار په غوسه کیږي په دې ضرور جانه پوه شي ته بازار ته ځې تا ته می خوار شي ولګو ته څنګه کوم پیسې راوړې هغه زړه داد چې دا لکه چې بلاری مان ورکو مونږ بلاری مانیم نو ورکو شکر الحمدلله دغه تخپل کار ته ناس یو بخپل روزګار کو پوښ ما خام چې کور ته لا شنو یو 200 300 مور پلار ته ورکو هغه کوم خوشاله ایدانه ده چې خوشاله نه خو دې سده خو د اسکر چې راځي و دا پیسې چې د اسکر ته تاسو ورکوي وې هم دې سو نه تخته یا خواته مال جیره و تختو چې هغه جې پری د پوښ یا خواته لا شو خواته مونږ ته راوړي نن پری دی مال یو جی کې
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره ملي ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسي د حکومت د خوري یو کار دی باید حکومت مخکې دا کار عملي کړي وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت رسیدلې وي ځکه حکومت د خلکو نه جوړلې او خلک چې سوې باید هغه حکومت ومني ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوخه باندې
قانون فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم وي شي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکنه دي د سره راینی ولې تر دالانګ پوري قانون شکنه دي خپل دي قانون نه عملی کوي شي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي. اما فکر نه کوم چې دا داسې قانون جوړ کړي چې دا خلک ځنه خوشاله وي، غریب خلکو باندې عملی کیږي او د نور باندې ولکه څوک په قصه کې یې سنه وایي.
دا ډیر خو کار ده، خو کدا عمل مخکې کېده خو دا ډیر خو خلک اوس شوی دی، مونږ دې باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کېږي کنه کېږي خدا د حکومت او د دولت په تصمیم باندې اله لري.
اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو د خبری مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته احمد جعفر احمدي.